د مازیګر څلور بجې شوې. احمد چبری همدا سدي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د په وینا اتحاد افغانان واقعي سولې ته رسولی شي. پاکستانی ترهګرو ته مو د هند صدر اعظم له خبرداري هم خبرو، خو لومړی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ییز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له مرستندوی هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. او د هند صدر اعظم ګواښ کړی دی چې د جمو کشمیر د پرونی برید غچ به واخلي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ییز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې د دفاع له وزیر حلوسی آکار سره په کتنه کې وکړې. د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې د ترکیې دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی یې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په خاطر په جرمني کې دی. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دي. د غزنی د والی وایان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په برید کې اوخت دي.
او د مشکې په سمه کې د وسوالو پر دوه ډلو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې اووه تنه وسوال محرکین وژل شوي دي. چې په وژل شوي کې یو مهم قمندان چې د نصرت خالد په نامه یادېده، په غزني کې د وسوالو مخالفینو مدافعي فعالیتونه هم ترسره کول پکې شامل ده.
دا غزنی د والی وایاندوی په دې برید کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد دا پیښه تاییدوي، خو وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه وسلوال وچل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له مرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته ویل
میخوایم از تمامی کشورهای دوست و همکار و مؤسسات و دونرها تقاضا میکنیم که یک توجه خاصی بکنن. همین آخرای زمستان است انشاءالله که کدام حادثه پیش نیاید.
نوموړي وویل سږ کال په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله شاوخوا 50,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوې ډیلي تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځان وژونکی برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ یې کړی دی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلی مودی نن په نوې ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دوه دقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل دی وایي زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډېره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به یې پرې کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخدریسي ډلې چې د پرونۍ حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونۍ انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی او د هند له حکومت او ولس سره خپل خواخوږي شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یو پیسه چې ایران ته ورسیږي په ورانکاري لګیږي. هغه دا خبره د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې په وارسا کې وکړه. د پولند پلازمینه وارسا داونه د امریکا په نوښت د یو لوی کانفرنس کوربه و چې بحث یې په ایران او منځني ختیځ و. پومپیو وایي د وارسا د غونډې هیڅ ګډونوال د ایران په ګواښونو سترګې نه دي پټې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په دې ځانګړي مرکه کې د منځني ختیځ د اکثر لانجو جرډې ایران وبله.
We think any money that goes to the Islamic Republic of Iran will end up
They we mung fikr ko har paisa chi Iran ta warasigi akhir baad Qasim Suleimani plus warshi aw pa shararat bay walagwi Qasim Suleimani de Iran de sipahi pasdaran de Quds dale mashar de chi po Suria ke gan Afghanan ham de Fatimin pa chaukat ke jang ta astawli di da mutahid alat de barani chir wazir khagali Pompeo tingar wakr chi America de Iran de rishim de chalan badle dal gwaadi aw pa di pohigi chi de Iran khalak da kar der kha kawlashi. او د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې له چاودنې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې دا چاودنه تېره شپه د طبیعي ګاز له امله شوې ده او ودانۍ ته هم زیان اوښتې ده. د تېرې جنوري میاشت په 14 نیټه د روسیې په روستوف سیمه کې د طبیعي ګاز یوې چاودنې 15 کسان وژلي وو. دغه راز د 2019 کال د پیل په ماښام د روسیې د اورال په غرنۍ سیمه کې یوې چاودنې 9 کسان وژل چې د چارواکو په وینا د طبیعي ګاز له امله وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان
د افغانستان ولسمشر رشتون سولی ته در رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ پر یووالی او اتحاد ټینګار کوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکو. ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د لسکونو هندي پولیسو پر وژنه خواشینی څرګند کړي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترهګرو ته سخت اختیار ورکړ او ویل چې ترورستانو خورا لویه تیروتنه کړې.
کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں, بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
پو کنڑ کے دو بو پر ذخیرو و بندونو کار روان دے
دانه پروگرام چې ډېر ښه پروگرام دی. په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې, خپل کویان به بهتره تا علاقه سي چینه برا زرغون شي.
د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې جزئیات هم درکو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخصیت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې یوازینی علت د خلکو یووالی و, او اوس هم په یووالي کېدای شي تلپاتې سوله ټینګه شي. اشرف غنی دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې نن له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبر شو. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې د سولې هڅې ترسره کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
له افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتلو 1.5 کال وروسته افغان چارواکي وایي چې افغانستان نن هم د تاریخ په یو حساس پړاو کې دی او د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې د دلوي پښپګويشتمه له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت جوړې غونډه کې خبر شو ویلي چې دغه بریا د خلکو د یووالي په نتیجه کې ترلاسه شوې او نن هم همدغسې یووالي ته اړتیا ده.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید,
څه چې په هغه مهال زموږ د بری موجب شو, پر خدای ایمان او په سپېڅلې لاره کې د خلکو یووالی وو. موږ نن بیا هم د تاریخ په یوه برخه لیک جوړونکي پړاو کې یو او کولای شو په یووالي او کلک هوډ جنگ او ناامني ختمه او رښتینی سولې ته ورسیږو.
ولسمشر د شوروي پوځونو پر وړاندې د خلکو جهاد یو لاسته راوړنه او د تاریخ یوه برخه بللې ده. شوروي پوځونه لسباند 9 کلونو وروسته د 1380 لمریز کال د دلوي په 26 له افغانستانه ووتل. په هغه غونډه کې چې د جمهوري ریاست پارک کې جوړه شوې وه, حکومتي چارواکو او ځینې جهادي سیرو پکې له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې او د افغانانو بریا یې پر باطل د حق بریا وباله. افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سولې روانه پروسه او حکومت جوړونې ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید داسې مدیریت شي چې هیواد مو وروسته ستون نشي.
هیڅ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان
د سولې هیڅ پروسه د افغانستان د دولت له حضور پرته هیڅ پایلې ته نه رسیږي او شاته به پاتې وي. په دې قضیه کې مو له ښکېلو اړخونو هیله ده چې د افغانستان د دولت په غیاب کې د مشروع استازي په توګه دغه پروسه تعقیب نه کړي.
د ټینګار وکړ کوم کسانو چې د موقت حکومت د طرحې غږې پورته کړې مونږ شاته وړي او هغوی چې د جنگ ډول وهي باید سولې ته حاضر شي. په جوړې ناسته کې اجرایی رئیس عبدالله هم د جهاد پر لاسته راوړنو او له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې. ویل د افغانستان د سولې په مسایلو کې باید لاسته راوړنې خوندي وي. خاغلی عبدالله وویل حاضر دی چې د سولې په خاطر له خپلې څوکۍ تیر شي. د ورته غوښتنه له سیاستوالو هم وکړه.
توقع ما از سیاسیون یک کشور همیست که
ده هیواد له سیاستوالو می هیله ده کوم څه چې زموږ ترمنځ ګډ دی پکې یو له بل سره باید مرسته وکړو او په کوم ځای کې چې مشروع رقابت یعنی انتخابات دي هلته رقابت وکړو او ان شاء الله همدغه مسله به د افغانستان د مسایلو حل وي.
په دغه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس او جهادي شخصیت عبدالهادي ارغندیوال هم د سولې د طرحې لپاره د حکومت د هڅو ملاتړ څرګند کړ. وی ویل ټول باید د حکومت تر چتر لاندې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ له مخکې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده او خلک ورته خوشحاله دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمېر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیرې ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلې دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې یې د اوبو ذخیره کولو دپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړي او په یو شمېر ځایونو کې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
څه کالې مونږ د کرنې وزارت د انکشافي بودیجې په مټ باندې 1500 متره مکعبه چک ډیم په څلورو ولسوالیو کې جوړ کړی دی چې ډیری برخه په دانګام ولسوالۍ کې ده. چونکې تاسو ته دانګام معلومه ده چې د طبي منابعو د پلوه یو ډیره ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او دا ډیره وځپل شوه، ډیره وچکالي هلته موجوده وه.
هغه وایي په کومو ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا دپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږ فعالیت یوازې تر چک ډیمو پورې محدود نه دی. په کوم ساحو کې چې موږ چک ډیمونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلي چې موږ بعضی ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو داغې سره سره موږ نهال شانی کړې ده او ترجیح دی ته ورکو چې کوم ځای کې چک ډیم جوړ شي باید عمل ته نهال شانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره دغسې چینې به راغزرغونې شي، دې سره به زمونږ فصلونه او باغونه چې دي بېرته راشنه شي. او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي دې سره، او د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رزاګي کې جوړ شوي دي، د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي. ځکه
دوی وایي پخوایي سیلابونو کورونه د کرهڼې ځمکې او باغونه له منځه وړي، اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوښتي بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دې نه مخکې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وې، بالکل فصلونه ختم شلو، اوبه سطحه چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو، او خوړونه چې وو د دې لپاره کوم بندونه چې شنه وو چې سیلاب براله ځمکې به وړلې، دا به فصلونه به ختمول، باغونه به وړل، کورونه به ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونو کې چې اوبه را روانې دي جاري اوبه لري، باید هغې دپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي، او د ځای په ځای کوم سیند کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي، دا هم ډېر ښه اثر کوي چې دغه پروګرامونه وشي، ځای په ځای بندونه ته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کیږي. د سره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله ساپه د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي.
سکالم د کرنې وزارت نه 15,000 متره مکعب چک ډیم غوښتنه کړې ده. یو هغه ټولې شیلې او خوړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي یا د ځمکې هغه نباتي پوښښ چې دی هغه د منځه وړل شوی دی چې بیرته هلته چک ډیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوښښ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو دپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچه په بېساري ډول کمه شوي چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 4:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو له روغتیايي خدماتو بي برخې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني، د روغتیايي خدماتو کموالی او د روغتیايي مرکزونو لریوالی د خدماتو د نه لاسرسي علتونه یادوي. د کندهار اوسیدونکو بیا له چارواکو غواړي چې د روغتیايي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. له کندهار زموږ خبريال صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار شاره ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسننه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبریالانو ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13% اوسیدونکو هیڅ روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار په خلو سره د کپیادروي او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري. نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو زموږ 13% خلک به هم لري پاتې دي او که د یو ساعت معیار وټاکو نو 500% خلک لاسرسی لري او پاته. د دغه 13% د پاره چې موږ په تېره هفته کې د عامې روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړي چې تاسو کار پر وکړي، موږ ته هغه ساحې په ګوته کړي چې ایجام ده سی مرکز د ایجاک.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس زیاتوي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅې را پیل کړي دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو تر څو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالیو کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هغه ناامنه ولسوالیو کې هم جوړ کړي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3,000 ولادتونه ترسره سوي چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه سوې ده.
د کندهار د روغتیايي چارواکو په وینا په کندهار کې 13% خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا په اړه بل مطلب هم لرو، خو په پکتیا کې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي د ګزړ ناروغۍ د احتمالي پیښو د مخنیوي په پا پاره په پا خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زاټی راپور لري.
وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو کې د ګزړ مثبتې پیښې پیدا شوې، د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړ ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیايي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
موږ سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته وګوي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آگانه دی اگوی آگاشی ترسو چی یو موشم لی وکسین نپاتی نیشی.
خاغل محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزرن د وژونکو ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې پر رضاکاره ډول برخه اخلي او نور رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښیي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټی ټی واکسین دی، شری واکسین دی، او نور واکسینونه چې دي چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندی یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما ولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، مؤثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤل ډاکټر خانزادګل احمد زی وایي چې د لیونه بل ته د لیږدیدونکو ناروغیو او په ځانګړي ډول ګزرن ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آگاهي غونډې جوړې کړې دي. په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آگاهي غونډې مو سره جوړې کړې دي، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سي دي روا بللې دي، او د اسلام نظره کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم دی. د پکتیا د کتلې معافیت ادارې سره پر رضاکاره ډول ولسونو ته د غونډو او ممبر لالارې د ګزرن ناروغۍ او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین له نگاهنه ماشومان نه یاغي کیږي نه خرابیږي. دا د ډاکټرۍ له حسابه، د کتابونو، د پیتواګانو، د پیغمبر علیه السلام د فقه، د کتابونو، د دې ټولو له پیتواګانو، دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تېره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو 5,500 ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول، او بیا وروسته ورته د 5 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د هند سرعظم نریندر مودی گواش کرده ده چه پا جمع و کشمیر که بده ورستی ترسی برید غچ و اخلی. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ده برید خندله ده، او د هند له حکومت او خلکو سره غمرازی سرګنده کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په پرونی ځانوژون کې برید کې 44 هندي پولیس ووژل شول. جیش محمد سختری زړلې چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوي ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژون کې برید په سخت ټکو غندلی دی، او ګواښی کړی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودی نن په نوي ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د 2 دقیقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل،
میں آتنکی سنگٹھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو
دی وایي، زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به یې پرې کړي.
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
تر دې مخکې د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل چې هیواد به په نړیواله سطحه د پاکستان د منځوي کولو لپاره ډیپلوماتیک ګامونه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخت دریزي ډلې چې د پرونی حملې مسؤلیت یې منلی، په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده، او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړې دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی دی. هندي چارواکو ویلي دي چې په جمو او کشمیر کې د سرحدي پولیسو پر کاروان په پرونی ځانوژونکي حمله کې 44 سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله دا برید غندلی دی. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغان حکومت د هند له حکومت، ولس او د دې برید د قربانی شوو سرتیرو له کورنیو سره خپله خواخوږي او غمرازی څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ د هند ترڅنګ ولاړ یو او په جمو او کشمیر کې دا بزدلانه برید غندو. ښاغلی عبدالله ویلي دي چې تروریستان او ملاتړ یې د مذهب په نامه فجیع جنایات ترسره کوي چې د دین او انسانیت بدنامول دي.
په راپور کې مو د هند صدر اعظم نریندرا مودی څرګندونې اورېدې چې هغو ترهګرو ته یې خبرداری ورکړ چې پرون یې په هندي کشمیر کې ځانمرګی برید وکړ او په دې برید کې 40 هندي پولیس ووژل شول.
ستاسو ل پیغامونو
راجو ټول اوریدونکو ته زما سلام نو ورسېږي. د روزګان د ولایت کې زاب در سوادي خبره کوم. زموږ ټول کچ په ورو سره تاسو سره زر 2000 کس کارګر دي کار نه اسي. زموږ ټول ورودون راغلي دي. ورودون ټول موږ کې ولې دي نمبر دوه نه ناک شي لرو چې ایران ته پاکستان ته لاړ شو چې کنده ته ورس موږ پاسپورټونه نه راکې نمبر ستا وی زیرا کې چې موږ لاړ شو دا خبره نمبر ته له خلاف کو نه د حکومت په خلاف کو. دا موږ ټول شخصي خلک دي نه نظر نه کې لرو په حکومت کې په طالبانو کې او زموږ ته به یو کار کسبي شي برابر شي. نو د روزګان د ولایت کې زاب
لارمستی لتاس من توجه او زمون د کلی پلونا او دیوار او تورول لپاره مشنام د تورول دي د مړي جندي لار نه لرو. و سلام.
السلام علیکم. کندا ولایت څنګه زنګ در توالی دي نه جبلان میرم. ما د طالبان څخه دا هله ورزو ده چې د خپل حکومت سره نه کښینی او دا دي پرنګ اعلان کړی دي چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښینی د افغانستان سره خلک دي چې په پاکستان کې کښینی د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوستی دی نه شي. دوی د څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه ذاتی کرد دنیا تمام سوچ دی یا د شوروی له سوچ دی یا د ایران یا د پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې اسادیا ووریدونکو پروګرام درو پدې پروګرام کې بیا هم ستاسو په ځخ یو شمیر سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس اسمی سنو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
پښتانه پر استولې سمس کې لیکي د ماسکو غونډې طالبته اشاره کوي او لیکي ک کارځي یا بل څوپل منځ کې مخکې شوی وي. آیا طالبانو به اقتدا پسې کړی وي؟ مسافر مقدس د زابل له سوري ولسوالۍ لیکي د ولسمشر غني د اتفاق خبره منو خو که حقيقي اتفاق وشي. محب الله قلمیار د میوند له ولسوالۍ لیکي طالبان هغه وخت سوله کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. عبید الله بیا لیکي طالبان سوله نه کوي بهانې کوي. ګلمیران عثمان خیل د بغدان له نهرې نه لیکي د زمینی او هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل به د افغانستان د اقتصادي ودې سبب شي. قدیر تکین لیکي د سولې په تړاو باید د سیاسیونو نظرونه د دوی له عمل سره په ټکر کې نه وي. شیرزاد له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي نړیوال ولې پر پاکستان بندیزونه نه لګوي؟ پاکستان تر ایران بدتر دی. نصرت قانت له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي سوله زموږ آرزو ده، خداسي سوله چې افغانانو ته د منلو وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولانه پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې له افغان دولت سره ژر تر ژره د سولې خبرو تکشینی. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په پاکستان کې خبرې ګټنه کوي. فرید له فرالی کې البته پر استولې سمس کې پاکستان تورنوي چې په ایران کې له جیش العدل ډلې سره مرسته کوي او په هند کې هم لاسوهنه کوي او دی بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي چې پروانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود. یو شمیر نور اوریدونکو هم د اس ام اس افغان بیسم شرکت لاری ازادي رډو ته اس ام اسونه راسته ولیدي. ځینې اس ام اسونه سم نه لوستل کیږي ځکه چې د حروف سره په ټکر کې راغلي دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک وړي او کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي او طالبان بیا غواړي چې د جنگ د لاري واک ته ورسیږي. نصیب الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي چې دواړه طرفه اوربند نه کوي او که اوربند ونه شي سوله ناممکنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایزې همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د جرمني په منشن ښار کې د ترکیې دفاع له وزیر سره په کتنه کې وکړې. د غزنی چارواکي وایي پرون دغلته په مخور ولسوالۍ کې پر طالبانو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې و وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو برید تایید کړی، خو وایي چې یوازې دوه کسان یې وژل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لمرستندوی هوادونو او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بیزه شویو خلکو سره مرسته وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوی ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژونکی برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ کړی دی چې هند به د دې حملې غچ واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یوه پیسه چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي او د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر ته رسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په ارتباط اورېدل شي، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د واشنګټن دریز د اروپایي هیوادونو له دریزونو سره توپیر لري. مایک پومپیو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. د دې غونډې له جوړولو څخه د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول بلل شوی دی. پومپیو په دې مرکه کې وویل امریکا باور لري چې هر پول چې د ایران اسلامي جمهوریت ته رسیږي په سیمه کې د شرارت پر پلانونو لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې د انسټیکس په نوم یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د اروپایي هیوادونو تجارتي اړیکې تر یوه حده پر خپل حال پاتې کیږي. د ښاغلي پومپیو سره د فردا راډیو خبریال نیوشا بقراتی مرکه کړې ده چې ژباړه احمد تکل وړاندې کوي.
له ښاغلي پومپیو څخه لومړنۍ پوښتنه دا وه چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د ساتلو په برخه کې د اروپایي هیوادونو د پریکړې د بریالیتوب چانس څومره دی. ښاغلي پومپیو لومړی د وارسا د غونډې پر اهدافو رڼا واچوله. دا غونډه په ټول منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف جوړه شوې وه، نو ځکه له شپېتو زیاتو هیوادونو ګډون پکې وکړ، څو په یمن او سوریه کې د روانو ستونزو او هغو امنیتي ګواښونو لپاره چې له اسرایلیانو سره د فلسطینیانو د تقابل په نتیجه کې رامنځته کیږي یوه حل لار ومومي. مسله دا ده چې کله موږ د ازبلا په اړه خبرې کوو باید د ایران په اړه بحث وکړو، کله چې په یمن کې د حوثي اغیانو د شرارت بحث کیږي باید د ایران په اړه خبرې وشي. نو ځکه ایران د هغو موضوعاتو په ډله کې شامل و چې بحث پرې وشو. خو باید تاسو ته ووایم چې دا ائتلاف ډیر پیاوړی دی. هیڅوک او هیڅ هیواد د ایران لخوا د پیښ ګواښ له حقیقت او جدیت څخه انکار ونه کړ. د منځني ختیځ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي، نو ځکه موږ پر دې ټولو مواردو کار وکړو. روخانه خبر ده چې د دې ستونزې د حل د څرنګوالي په اړه نظرونه بیلابیل دي. اروپایان دې تجمن دي چې د ایران اټومي موافقه پر ځای پاتې شي، خو موږ بیخي بل ډول پریکړه کړې ده. زموږ په نظر هر پول چې د ایران اسلامي جمهوریت ترلاسه کوي بالاخره د سپاهي پاسداران ځواک د قدس لښکر د قمندان قاسم سلیمانی لاسونو ته لویږي او د شرارت پر فعالیتونو لګول کیږي. او تر دې هم مهمه لا ده چې له دې پیسو څخه د ایران خلکو ته د واقعي لانجو د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ژمن یو چې باید دا خبره یقیني کړو چې د ایران د خلکو غږ باید واورېدل شي. موږ هیوادونه یو ځای سره راټول کړل او خپل دلایل مو ورته وړاندې کړل. زه ډاډه یم چې موږ په منځني ختیځ کې له ټولو ګواښونو سره د مقابلې لپاره تر پخوا هم پیاوړي او چمتو
یو.
But going back to Iran, how those threats that you're mentioning are going to be
خبرت د ایران موضوع ته ورشو له غواخونو سره به څنګه مقابله کوي چې تاسو یاد کړل ځکه ډیرای په دې باور دي چې د وارسا غونډه د واشنگټن د هغو پراخو هڅو یو برخه ده چې هدف یې په ایران کې د حکومت بدلول دي. باید ووایم چې دا یوه تاریخي پیښه وه ځکه چې عربي هیوادونه او اسرائیل یو ځای سره کېناستل او د ایران له لورې د ګواښونو په اړه خبرې وکړې. دا د واشنگټن لخوا کومه هڅه نه وه. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلوه خپله اندېښنه په ډاګه څرګنده کړې. د ایران له لورې د پیښو ګواښونو د کمولو لپاره مو هم زیات امکانات ځانګړي کړي او دې کار ته به دوام ورکوو. زموږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ایران د خلکو غوښتنې باید واورېدل شي. موږ د ایران د حکومت په چلند کې بدلون غواړو. غواړو چې ایران د نورو هیوادونو په شان عادي سلوک ولري او دې هدف ته رسیدو لپاره د سیاستونو یوه مجموعه تعقیبوو. چې دې هدف ته ورسیږو نو په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې به امن ټینګ شي.
Will be a safer place.
About those conditions, the preconditions and the changing of behavior.
د هغو مخکنیو شرطونو په اړه چې تاسو یاد کړل، تاسو او نورو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د اسلامي جمهوریت په چلند کې بدلون غواړي، هغه چلند چې تاسو په نظر کې دی هم د ایران د حکومت په سیاستونو کې نغښتی چې بدلولې د حکومت د هویت د بدلولو یا په حقیقت کې د رژیم د بدلون معنا لري، یعنی کې ایران د سیمې، نړۍ او خپل خلکو پر وړاندې ټول اوسنی سیاستونه بدل کړي، نو د اسلامي جمهوریت د رژیم نخه به هم پر ځای پاتې نشي. دا چې د دوی چلند به څنګه بدلیږي هغه مسله ده چې د ایران په خلکو پورې اړه لري. خلک به خپلې غوښتنې مطرح کړي او له خپل قوت څخه به کار واخلي. ایرانیان هوښیار او ځواکمن خلک دي او پیاوړی او لرغونی تاریخ لري او د خپل هیواد د چارو د مدیریت توان لري. نو ځکه د چلند د بدلون هدف چې موږ یې غواړو په ټول منځني ختیځ کې د امنیت ټینګول او ایرانیانو ته د هوسا ژوند جوړول دي. او د دې لپاره چې د ایرانیانو غوښتنې واورېدل شي، موږ به هر هغه اقدام وکړو چې په واسمه پوره ده څو هغه ژوند ورته برابر کړو چې غواړي، خو داسې چې په منځني ختیځ او نور نړۍ کې چاته ګواښ او خطر پېښ نه کړي.
مستر
سیکرټری، یو ار اویر دټ ان وینزډي ا ډډلی اټاک
د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د سپاه پاسداران ځواک پر یو بس خونړی حمله وویشت کسان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې پېښې پر وړاندې په غبرګون کې پر ټویټر په یو پیغام کې پوښتنه وکړه چې آیا د ورساله غونډې سره چې د یو سرکس وباله په یو وخت کې دا حمله تصادفي ده؟ ستاسو ځواب څه دی؟ دا مسله په متحده ایالاتونو پورې هیڅ اړه نه لري، خو غواړم یادونه وکړم چې ښاغلی ظریف به په نړیوال امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني منشن ښار ته راځي او هلته به د ګڼ شمیر اروپایي هیوادونو له استازو سره ګوري. زه به له دې ټولو هیوادونو غوښتنه وکړم چې له هغه سره په خپلو کتنو کې ترې وپوښتي چې داسې سپکې خبرې ولې کوي. نوموړی کله کله د منځلارو کسانو حرکات کوي، خو دا اعتدال نه دی چې تل اسرائیل او امریکا د انسانانو په وژنه تورن کړي. دا اعتدال نه دی او یوازې د دې نښه ده چې ښاغلي ظریف او روحاني هم د ایران د حکومت د نورو مشرانو په څیر انقلابي خلک دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل دیرش کاله پوره شو. د روانې خپرونې په پیل کې مو په دې اړه له کابله د یوې غونډې راپور درلود. مخکې تر دې چې له خبري برخې ونیس پروګرام ازادیه واورېدونکو ته مخه کړو، د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب په دغه وروستیو کې لرو. دا مطلب فرشته جلال زی وړاندې کوي.
که څام د پخوانی شوروي اتحاد وروستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښ چې دیرش کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کېږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخوانی شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر لس کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروي د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروي وروستی عسکر د 1989 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستان ووت. له افغانستانه د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخواني شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک ته داسې سخته ضربه ورکړل سوه چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو، خو په دې اړه زدو نقیز نظرونه سته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه، د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخواني شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشیني هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کور ته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړي کمپاین په ترڅ کې 4000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبریال کژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول د دوستۍ پر پله چې پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یوه ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبریال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور یوشت شوروي عسکر په افغانستان تان کې پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وقتی که به افغانستان مونده نیشدیم، یعنی بو مونده ما به پدو، او وقت مثال اینترنت یا بمین.
عبدالله حکیموف ویلی زه پا اعتدا که سترگی پر لارون چه شوروی براو گرزی و مش ببوزی، خو حقوی بیا هیت کل از مش حالوا نخیست. ده پخوانی شوروی و روستی واکمن میخایل گورباچیف پا 1989 میلادی کال که ده گلاسنوست یا شفافیت پا نم نوی پالیسی جورا کرچی لمخی ده افغانستان اشغال رسما ناسم و بلل شو. خدا سی گرل کیجی چه روسیه ده پخوانی قضاوت ده بدلولو حتی کوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقیقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې و طرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرحه کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرحه تر اوسه راګیري ته نه ده وړاندې سوي. په دې طرحه کې هم دا راز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي. خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر میکنم یک تعمیلی بوده که به افغانستان اینا آمده بودن.
د هغه له نظره پخواني شوروي پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسي تاریخ پوه یو اربیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي. وای مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لاري غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني ستاسو د خوشي په هيله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تیر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډیر پیغامونه مشترک سیدلې دي چې غواړم